احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیر شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسیدل په ګوته کوي. روټرز ترانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یو هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافي هوا د ډزو شخونه ناوریدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبې پر زوبل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسیدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې پر ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. شاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشن بې په ورځې څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایراني او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنۍ وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نکاس.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د یوې نوې طرحې وړاندیز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب العجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دی په پاکستان کې راټول کړي دا ټول یو دومره دی دراس ورک دي دی مدیریت زما باور دسته چې ډیر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بل بل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کی دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د بو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړ چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندې سره تهران موافقه ترلاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړپوړي ایرانی چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یوبل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته هغه چې ایران د جون په درويشتمه په قطر کې د عدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې چې امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا لټاکل شوی شرایط سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14 پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویل دي چې تهران ورته وارلم خال ورکړې و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ترامپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزایک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایوه 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوي د موزایک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونو په یو ټولګډونه پروسه کې ووري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای د دوشنبه په ورځ د جون په 23 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او خې د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موږ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزایک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روخانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه هې د څلورم میناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې رښتینې همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې د نننه او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره، بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کیږي. په صورتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوه کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې اړوند او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بیلابیلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده کړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماټیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوا میاستران د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلور مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړای دی. د دوه د پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوې و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
78% of Afghan women aged 18 to 29 are neither working nor studying nor training.
په افغانستان کې له اتلستر نه ویشت کلونو پورې شاوخوا اته او یا سلنه ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې څلورو کلونو یې انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډېریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی جو چیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسی تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د آی او ایم یا د کډوالې نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکو وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشټون لکبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ځای کیشي او اړتیاوی وربندینه پوره کیشي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلیدو خوشي څرګند کړه او ویل اړوند اداري او مؤسسي دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو تر رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پرپور کې
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز په ګډون په زازه یو سمکنې ولسوالۍ کې د آی او ایم یا د کډوالې نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالی کې جوړه شوې وه، مسؤولین اول دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل،
په پکتیا ولایت کې بیلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادي دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند. چاره به په سږنی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی وویل،
دوی ته به ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتی زمکه به دیمنځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابر شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل،
ډیر خوښ یم د دغه نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شتل. هغه داسې وایي چې 15-40 نفره اوس دلته مونږ کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای پوشي او بل د کلی ما جوړېږي د وطن آبادېږي ښکلی برېښي بس آبادي هر څه ورسره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نورې پروژې اندسې روشي وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل،
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب ځای ولسواله مربوطا ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه ده د معرب برخه ده یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی پنځم ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1415 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 345 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزري شي. خو د هند په لوبډله کې سی ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولې، فاست بالران غوړه کړی دي. نو کچرته نن ل پیشکوی سره سم په دې لوب کې باران ونه شو چې دې وړاندې نه شوی ده، کېدای شي چې دا لوب یو و نتیجه تر لاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبي خبر د دې دواړو یو خو که باران وشو دا ټیسټ لوب به مساوي شي.
ل خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پیو آرت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیو آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقوقو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځورونه سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټه وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اساق قطمر سره شریک کړی ده چې پر افغانانو په اقتصادي او ټولنیز اغیز څه وي.
ګوري په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان نه دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي، هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډیر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپل د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت د مهاجر ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولای دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپل د نننه د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وسی باید د خو سفیران لري، د نن په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک د ستپاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور دا شته چې ډېر اسانه کار نه دی، د ساده نه دی چې سره کې د سپیکر کې چې دا 3 میلیون دی په 3 میاشتو کې او 4 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر دی نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي؟ ساس په باور څاټ کل کوي
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېږي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي، دوی کوټه ضرورت لري، دوی ځای مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای ځای ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر ماجر افغانستان ته راشي. دوی سره بیا دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنی دغه یو هماهنګۍ ته یو برنامې ته یو پروګرام ته ضرورت لري. د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپل فقر اقتصادي مشکلات ترحت زیاد دی. و دیوان شتا سدری چلور میلیون نور هم اضافه که دلتی و باران انسانی مهران را مهسته کیه. و پاکستان هم دا کار زکر که چی دوی غالی پا دغ وسیله بانده پا افغان حکومت بانده یا فشار را ولی ترسو چی دوی پاستلا دست پاچه شی او یا مشکل سر.
اتمر سر دی پاکستان فشار تبرا شو چی ولی دا غالی؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګورې، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خوارکڑی دی چه گویا پزین نامنیو که ده افغانان لاسته ایده ده ماجیرین لاسته. یاو مثلا بل اقتصادی مسئله در پاکستان دا وی چه منگ اخپلا پا اقتصادی بحران که منگ اخپلا مشکل دارو، دریز چلور میلیون نور بحرانی کسان چه دلتی دازمون پا اقتصاد بانده بد آغیزه که. در حال چه منگ پیگو که دو عمره اقتصادی مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی. دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بانا ورکی رسمی پده مالا چه دا وطن نورستا سے نده دیکی خبلا پاکستانیان حق لری چه چوبت دلتووسی چوبت دلتوونوسی، یعنی یاونا غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم دننا پاکوانا.
لیکن دلتا او بخشه دلتا خو دی پاکستان لپارا لانجه نده، یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو پا اساس پا نظر که لری چی کدوال باسی، لیکن پاکستان تا مشکل چی ایجاده وی دیده مهاجرونو ایستل؟
پاکستان تا دغا مشکل ایجاده ای چه که دیشی ام دغا مهاجر پا منظم توگا دی پاکستان نا دیو تقسیم اوقات پا اساسو نیستل شی. گوری پلیس ام دا اوستاسه گوری پا اسلام آباد و رول پینڈی و پنور خارنو که پلیس یو لوی لانجه سرخته ده تمام رس پا کرون بانده دوی چاپی ها چی دقا افغانان نیستی بیاده دی دپاره چو دوی ده انتقال دپاره ماده که دوی او کم تا بیایی، یعنی دقا خبلا دی پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتی. او دا هم خپل پاکستان لپاره یو مشکل ایجادولی شي، سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي. او ګټې لکه چې مخکې ماویلې، هغه د ډیورنډ مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنی چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ، دا زمون خاوره ده، زمون هېواد دی، دې کې منگا باید تسپیون سو. بخواه خوبه سه هم دقا پختونخوا که دا خبره که دش دا افغانان دی دا دی خبره دی دا افغانان با هم دا خبره کولش دا زمان یو حواد دی، یو خبره دی، یو قام دی، یو جبه دی، منگا دا حق لگو چه پختونخوا که جوند کو. نورو رو پاکستانیان دی سیاسی لحاظه دا پشوار اولی چه دقا مشکوکیت د افغانانو په دغه وخت کې کم کې او نړیوال توخی چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایستیم شو که موږ وغواړو دوی ته په نمایندګي ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبري کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر منو ورېدونکو ته ویلو کې چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت لا وخت شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص ته د قوم دی نو ما به تر وګړل چې امدا د قرآنی تخلص انتخاب کوم کني تر واده د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه څه وسوي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو د تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسې دلته نو یو څه هغه متفاوت واره کښته نو زه کوم انداز غواره کړم د کورنۍ تخلص د پیژندنې په اړه زه فکر کوم نور تخلصونه ته درته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونې روزنه پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شوي
نه ما خو شوق الاول ورو په هني سره زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نو په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحت یو کله چې د خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کې لګي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د مشوند به خوندای سره هم مخکېږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو ځکون کې مو خوږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته کار شوه یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شایره ته امداد او زه دالو سپلشم هغه د بودیزم په دین کې استلاده دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې اوغه څه چې غواړي تر لاسه کی په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما ارو په نه کار شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کې ما کنکور کې هم ما انځو اړه انتخابونه دي ارو په نه کړي وو تکبل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار وغه اول انتخاب چې د تبل پانتونو هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر راو
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خوداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د وده په څیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له یو کس سره تیروي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکلي مخکمه زین کتابونه کول وسل مثلا زه خو چیزان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسوم زده دی چې ډیر دی دا شای ځانمن دی خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ارو په اړه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس لا بدا غرو په نه چې د ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجنیری ته سم له ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ارو په نه خپل زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مو کولای شو چې په ادبیاتو کې ارو په نه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا مو غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سره دي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر ده یا مثلا یو فلسفي دی یو هوښیار او دی یو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي اوس په خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا کې ډېر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مندلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مکتم مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو پانی ځل لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر خره زی ځکه دا بیت او شعر نسبتا د خبرو ته ډېر خلګيږي نو کبیا تشریح مو شي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روپونه مل ادبیات هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړه او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوست دي له غوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر وکړي اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړوله او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زه پالو زه بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله دا سې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصه نو د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي غواړي چې په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلې شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي کوي اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته تسولې است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوی هم ذوق دی کنه زه دغه څوخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې ما سوزې مې او اقتصادي ډول مې څاټ کې اورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لې او چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولي کما او د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې نو زه وایم چې یو چاته خیر رسېږي د لیکل له لارې دا ډیره ښه ده او بل ژبه ته ډیر لوی ارزښت دی. مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي ځکه موږ محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتونکو محصولونو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره داده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دا وایي د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کله موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس للی او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله کتر ته وکی ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه به خو سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په هغه بخي ډیریږي او دا د څو لته نه لري. زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده. یو ویلته دا د چ موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې ولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده. دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی تدریس هم ورته ګوري که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ول مثلا ته یو څول ول او په دې انګیزه ول چې یو چاته خیم یو څوک چې غرام زبای دور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر سره
فعلاً خو زه مصروفیتونه مې خي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی اوس مخ په ډېر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوښ باندې او تر ټولو لوی هدف مې پدې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځ څومره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا هڅه کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړه وي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولي کو نو تمرکز ټول په روانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ورده خپل راپورم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساته وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلی دی، ښه د کیفیت هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هغه کله چې معین وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آمده وي، نو که به چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان ناارام وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم، دوه درس به یو ور وایم، که د جمعې ورځ را روانه د ټول به پکې یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعاً هغه دی بہت حرکت ہم دے فیس بک یا دی یوٹیوب خواتے بھی نو خدا دا یو زوال لپارا چی بیا پا دے ہم دے پارا زمینہ مسائد دے کی چی یوٹیوب تا ہم زی انگلیسی پو مخدر شی که ٹک ٹاک تا ہم زی پو مخدر شی یو نظر میں والوس چیرے پا دی انگلیسی یا دی نور شبو دی زدکل پارا وی کتاسو شبو زدکوائی فقط دا نیم ساعت یا یو ساعت یا پنزلس دقیقی دو ساعت دا وقت پر تماتا کئی یو چا وقت آتا ہو که چی طول کار و طول سارو کار ملا مغا شبی سرش مثلا فکر اما پا مغا شبا کی وکا یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي، یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي، دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټی بهترینه لاره ده، په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي، لوکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو، ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده، ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږیږم، بیا د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا د ور دویم حالت اشته ډیر سختي دي. انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نيسي، ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقعي زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پوهنتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اول ورځ کې چې ورته کې نسم، هغه په ایرانی و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصېده چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دومیا شته کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مینه کوم چې زوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. ا د چې کله پانتون ته ملاړه ما خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود وو، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي. نو بیا به وای ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي ذکرې ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسیز د کیدل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دي او انګلیسي هم تر زده کیدل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړه؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار او نو کورونا اخله، موټر اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي پای نه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری را ته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. پای ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی چې کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زیم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو خوست ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته. نو هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده. نو دغه ماسیلین بس د کوم کې ډیره خامه تعلیم کوي او د کتابونو یو ډیر ښکاری دا کړی و چې خپل د لیسې اداري ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو کې چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم ولو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمن پښتنه کوو او ساعت کوو او سم ساعت کوو چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خو نه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کی څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکی او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامې تر رسیدي د راتلونکي لپاره یو هیله مندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه ایلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکی هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده وروسته زه د توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دی وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
ری پکو کو کم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پے رکھے لا سو خیخ کو لاوا مخل جانا میں لٹا پل جانان میں